کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې به دغه ساعت د اونیزو خبرونو په لړ کې د ولایت په ولایت خبرونه واوري چې ورسره زما همکار اسمت روان درته وړاندې کوي، او دا اونۍ د کونړ ولایت پر ستونزو او مشکلات باندې دا پروګرام متمرکز دی. د دې ولایت چارواکي هم ستاسو کولای شي خپل پوښتنې ورڅخه مطرح کړي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړم. سره کده مهم خبرونه سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خوشیني شولې ده. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لیدل ده، او وروسته لاغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خوشیني شولې ده، او ویلې دي چې لشکې لوړخونو سره په تماس کې دي او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته وروسته له هغه چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواو ږغ کړی چې له فرصت څخه دې استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یو داسې لستې سره سلاسي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاتوي چې که دته د مرستې اړتیا وي نو مرستې ته چمتو دی. د ارګ مڼې تېره شپه په یوه اعلامیه کې د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منلو کې د قطر پاتې راتلل وبلل. د افغانستان حکومت یې رسې شمه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لیدل ده. د کندهار د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي رادیو ته وویل چې دغه الوتکه تیر شپه د تخنیکی ستونزې له کبله د پنجوي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لیدل ده. ښاغلی اسحاق زی وایي وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې وړله. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو تر ډیره له بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناتو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د نورستان والی زیاته کړه
په نورګرام ولسوالۍ کې سهار وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنرال په نوم باندې د طالبانو په خوانی ولسوالو عمومي نظامي قومندان هغه هم په دغه 15 کسانو کې دي.
د شغلی قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بریدونه کوي او شاید د تلفاتو شمیر ډیر سي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنیه قمندان عبدالکریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصار ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغلي یوروش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسي پاڅون کوونکو او هم امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرجوبله وشته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یک بار دیگه شبه گذشته اینا برای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب
د وی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دوو ولسوالیو تهاجمي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو په همکارۍ په شاو تمبول شول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي، دوه ټپیان دي، او په قیصار ولسوالۍ کې اووه طالبان وژل شوي، 15 نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونه هم څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص زده راډیو لري. وروسته له هغه چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. د پنځمه په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شدل سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې دیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې یې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلی چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دي د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړپوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغې چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبری کنفرانس ور وغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناټو سره د اوکراین د یوځای کېدو په اړه به دې هیواد کې عمومي ټول پوښتنه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلینسکی له خپل سیال او اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلینسکی همداراز ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړې توګه د روسي ژبو سیمو له اوسېدونکو سره به کار وکړي څو د ناټو له تړون سره د یوځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کونړ ولایت ته ځانګړې ده. کونړ د ننګرهار، نورستان، لغمان او باجوړ ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې اسدآباد دی. بر کونړ، خاص کونړ، چپه دره، دانګام، پیش دره، خاصی آباد، مروره، ترنګ او بادل، ناړی، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکڼو او وټپوري ولسوالۍ دي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې چې له کبله زرګونه تنه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې. په دې خبرونه کې له خپلو ملمنو سره د کونړ پر بیلابیلو چارو خبرې کوو او له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې ټلیفون به وکړي او یا به هم د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د سکایپ آدرس به هم وروسته درته ووایم او د ټلیفون شمیرې به هم وروسته اعلان کړم. خو لومړی خپلو ملمنو ته ورځو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجي شیرزمین خان او د افغانستان په مشرانو جرګې کې د کونړ پخوانی سناتور استاد رفیع الله حیدری. تر اوسه پورې د ښاغلي حیدری ټلیفون لا رخ شوی نه دی، خو ښاغلی شیرزمین خان د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم. شیرزمین خان صاحب، که لومړی د کونړ له امنیتي وضعیته پیل کړو، کونړ داسې ښکارېدو چې په نسبي ډول امنیت پکې ښه دی، خو په وروستیو ورځو کې په وټپوره کې او چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې او داسې اندېښنې پیدا شوې چې دا ولایت لکه څنګه چې ویل کېدل هغسې آرام هم نه دی. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته ستاسو تخنیکي همکاران او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کونړ ولایت البته د اکثره ولایتونو نه بالخصوص د همجوارو ولایتونو په نسبت باندې یو آرامه ولایت وو او ده، او د دې آرامتیا وجه دا ده چې د کونړ ولسونه د خپل امنیتي ځواکونو او د نظام سره همیشه په همکاري کې دي. مګر بدبختانه په دې څو وروسته وختونو کې د داعش فعالیتونو چې پروس کاله په دیوګل باډل درکه یعنی باډل دیوګل درکه باډل درکه دیوګل درکه شروع شو، به ورسته دغه فعالیت د دوی وغځید چپی درې ولسوالۍ ته، چې چپی درې کې د غوی فعالیتونه د غوی برخور چې د هغه سره د طالبانو او د داعش په منځ کې وي، او بیا دغه سلسله اوټپور ولسوالۍ ته وغځید چې په دې نتیجه کې تقریبا د چپ درې درې زره یو سلو نه شپېته کړي او د وټاپور یو سلو پنځه څلوېښت کړي او دیوګل لس کړي دوی مهاجرت ته مجبور شو. خو تر اوسه پورې دا څو ورځې چې کېږي په دې څو ورځو کې د ورښتونو د کبله فعلا حالات نورمال دي او د دوی په منځ کې هغه کومې جګړې چې وي هغه اوس فعلا قطع شوې دي. دا چې اسمان شین شي بیا څه کېږي انشاءالله دا به وروسته په دې باندې بیا بحث وکړو.
بله، کومه خوا په جګړه کې زوروره ده؟ کومې خوا دې بلې خوا سیمې نیولې دي؟
تر اوسه خو داعش په کړنګل کې چپه دره کې او اوټاپور کې د طالبانو سیمې نیولې وي. خو اوس په اوټاپور کې سانګار او په دې ساحو کې کټار او ګمبیر په دې ساحو کې بیرته د طالبان په دې باندې بریالي شوي دي چې د داعش هغه ساحې ونیسي. مخکې د داعش ځواکونه چې راله د طالبانو کورونه یې وسېدل. کله چې بیا طالبان لاسبرې شو د داعشانو څو کورونه سوي دي. بیا وروسته بارانونه شو اوس حالات نورمال دي.
بله صاحب، سلامت اوسې. پخوانی سناتور استاد رفیع الله حیدری هم د ټلیفون له لارې راسره دی. حیدری صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ستاسو په نظر داعش څنګه وکړی شو چې په کونړ کې ځان ته مرکزونه پیدا کړي او سیمې لاندې کړي؟ علت یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو ستاسو درنه اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د داعش موضوع زه فکر کوم د تېرو حکومت نه راپه دې خوا چې کله د کرزي صاحب د حکومت د آخرني کلونه و کونړ کې داسې ګنګوسي وې او تبلیغات هم دې خبرې ته کېده چې کونړ کې داعش خپل مرکزونه لري په بعضو ساحو کې خلک روزي. دا چې په هغه وخت کې د داعش زیات فوکس په ننګرهار کې و، شینوارو او چین په دغه ولسوالیو کې و. د کله نه چې هلته حکومت خپل عملیات وکړه او هلته دوی کمزوري شو، ضعیف شو، د هغې نه وروسته دوی مخه وکړه د کونړ بعضې هغه نامنو سیمو ته چې مخکې نه هم هلته د حکومت زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو لاسرسی نه و. په هماغه سیمو کې دوی لومړی د دیوادل او د هغې نه هم داسې راغله پورته دغه سیمو چې د شوړیت او یا کړنګل او کلایګل هماغه چې دا څو ورځې مخکې د دوی د دیګل درې ته چې د چپ درې کې د هغوی ته ځانونه ورسول هلته طالبانو یو حد فکر کوم مقاومت وکړ خو ډېر مقاومت یې ونه شو کړی، ماتې وخوړه او دوی وکولی شو چې هغه سیمې د خپل اشغال لاندې راولي شي. اوس هلته دوی استوګنډي خپل فعالیتونه کوي. په دغه وروستیو کې څو ورځې مخکې یو څه خبر چې مونږ ترلاسه کړو د ولسونو نه په بعضو ساحو کې چې مخکې وکیل صاحب هم ورته اشاره وکړه په چانګار کې د طالبانو لخوا نه د داعش یو څه کورونه سوځېدلي دي. خو نور داسې دقیق معلومات نشته. البته په کونړ کې داعش د پخوا نه چې هغه کومې ګنګوسي وې هغه اوس رښتیا شو او په کونړ کې داعش حضور لري، خپل فراخ فعالیتونه کوي.
بله، حیدري صاحب، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه. هغه دا ده چې هیڅ ډله تر څو چې کومک ورسره ونه شي، یا له بهره یا له داخله، نشي کولی چې ډېر مقاومت وکړي. څه فکر کوئ چې د داعش غړي له کوم ځای نه کومک ترلاسه کوي؟
نو زه فکر کوم دا موضوع تر یو حده خو د ولسونو سره به فکر کوم چې حال ده، ځکه چې ولسونه په دې قانع دي. دلته هر مخالفت چې څوک کوي د نظام په وړاندې تر شا یې د چا لاسونه وي. دلته د سیمې استخبارات او زما دغه ګاونډي چې پاکستان دی، د تقریبا د دې داعش نه مخکې هم په کونړ کې زموږ د امنیتي ارګانونو رخلې نه تقریبا د لسو نه ډېر جنګي ډلې دلته حضور درلودې. په کونړ کې چې جنګونه کول، د خلکو کورونه ویشته، مکتبونه سوځول، همدغه چپلونه ورانول، دغه داعش هم شاته یو څوک لري. زه فکر کوم هغه زموږ امنیتي ارګانونه او حکومت په هغې باندې که کار وکړي او هغوی ولس سره دا خبرې شریکې کړي چې دا څوک دي. البته زموږ په ان باندې خو هېڅ څوک دغونه مهمات او دغومره تجهیزات چې دوی لري دا حتما د دوی شاته استخباراتي چې دغه د سیمې استخبارات دي او ساید او یا نور د سیمې استخبارات دي چې په هغې کې دخیل دي، دوی سره مرستې کوي د ځای په رسولو کې او دغه منطقو په لکه اوس د ډیورن لاین سره چې زمونږ کلي ولسوالۍ د ډېر وخت نه په دې باندې د پاکستان د پوځ د خوانه ښکاره تېری شروع دی. زمونږ دغه سیمې د ډېر پخوا نه دوی هڅه وکړه، کوشش یې وکړه چې زمونږ ولسونه د دغه ځای نه پاڅي. هغوی د کوره کېدو ته مجبور کړي چې زموږ د دانګام او د زیت ولسوالو کې دغه ساحې دوی ته خلاصې شوې. د دوی فعالیتونو ته دغسې په دې بل طرف کې هم چې دا اوس دوی کوم پیشرفت کړی دی زه فکر کوم دا خو تاسو هم په دې پوهېږئ، نړیوال هم پوهېږي او افغانان هم په دې تامین دي چې داعش شاته یو قوي لاس شته. دا چې دغه قوي لاس څوک دی هغه نو فکر کوم داسې د امنیتي ارګانونو.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. بله کور ودان. ایدری صاحب، وکیل صاحب شیر زمین خان، په ورستیو کې چې په وټاپوره کې د طالبان او داعش ترمنځ سختې جګړې روانې وي، امنیتي ځواکونو په کونړ کې وویل چې دوی غواړي چې په دوړو خواو باندې حمله وکړي. ستاسو په نظر دا صحیح پریکړه به وي چې په دوی په جګړه کې امنیتي ځواکونه مداخله وکړي، او کنه فکر کوئ چې باید پریښودل شي دوی چې دوی په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي؟
امنیتی ځواکونه په دې مسله کې چې کله د داعش تهدید کونل تر اورسېدو او کونل د یو تهدید سره مخامخ شو، دا بعضې بالخصوص دا څو منطقې چې موږ مخکې یاد کړې او سناتور صاحب محترم هم یاد کړې، نو د دې مسلې د پرابطه باندې زمونږ ولسونه خپل تصمیم نیولی چې دغه پروسه پراخه نه شي او د دې د مخنیوي لپاره د هر لارو چارو نه استفاده وکړي. او همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه چې کوم تصمیم نیول دی چې دوی د دې لپاره چې دغه تهدید امن سیمو ته رانه شي، دوی باید په مقابل کې هر طرف نه چې ګواښ زیاتی هغه باید وځپي. دا د زموږ د نظامي ځواکونو سالم تصمیم دی او زمنګ ولسونه هر کله کې ځکه چې زمنګ امنیتی ځواکونه د دې تهدید په مقابل کې چپ پاتې شي، زمنګ ولسونه د دې تهدید په مقابل کې چپ پاتې شي، نو دا یو داسې ویروسي شکل لري چې دا به ډېر کونل زیانمن کی. نو په دې خاطر باندې زمنګ ولایتي ادارې، زمنګ ولسونه، زمنګ امنیتی ځواکونه دغه ټولو تهدیدونو ته متوجه دي او دا هر څوک به په خپل استقامت باندې ان شاء الله تعالی په وخت باندې متقابل او مسؤلانه جواب ورکړي.
بله صاحب، اوس به وګورو چې زموږ اورېدونکي څه وایي. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کړم، یو پیغام به د اورېدونکي درته ولولم چې نقیب الله نومیږي او د افغان بسیم د تسواتل شمیرې له لارې پوښتنه کړې ده چې وایي د کونړ د پوهنې وضعیت څنګه دی. سناتور صاحب، باید دې که تاسو ځواب ورکړئ، څومره راضي یاست چې په کونړ کې تعلیمي وضعیت ښه دی او ښوونځي پرانیستي دي؟ بند ښوونځي لري او که نه لري؟
نو د خبرو خوونه روزنه په اړه خو به زه دومره وایم چې الحمدلله په کونړ کې د هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې دي او د پخوانه دلته موږ د ښوونځیو د تړلو داسې ډېرې پېښې نه لرو. کله کله داسې پېښې هم شوې دي چې بعضې ښوونځي په بعضو ساحو کې سوځېدلې دي یا د میندو کلي، خو داسې د بندېدو تر اوسه پورې موږ شالې دي اورېدلې. د کونړ په ټولو ولسوالیو کې معرف فعال دی، هلته ښوونکي شته. البته د مسلکي ښوونکو په اړه باندې ستونزې لرو چې زموږ په زیاتو ساحو کې مسلکي ښوونکي نشته. اکثره زمونږ په داسې سیمو کې چې نام نه دي هغه استادان یا هغه ښوونکي چې لیسانس لري یا درمالمین نه فارغ دي هغه سیمو ته زړه نه ښه کوي چې لاړ شي. نو مالته دغه محلي خلکو نه د معرف ریاست استفاده کوي، خو په دغه کې د طالبانو همکاري هم باید سړل یا دونه باسي چې هغوی هم همکاري کړي. او په کومو ساحو کې چې دوی دي د معرف دروازې نه دي تړلي او زمونږ معرف البته چې په ډېر ښه کیفیت به نه وي ډېر به د هغه څه نه وي لکه د څومره چې د نور افغانستان ستونزې دي. کونړ کې هم دغه ستونزې موجود دي ځکه د ښوونکو خپلې ستونزې دي. تر اوسه پورې په کونړ کې هغوی ته هغه څه چې توجه ده باید وشي. په نورو ولایتونو کې چې نمرې ورکړل شوي دي د ښوونکو ته تر اوسه توضیح نه ده شوی. همدغسې زمونږ د کتابونو د مشکل دا د محیط مشکل دی چې دا ډېر مؤثر دی په زده کړه کې چې شاګردان هم په اسانۍ وکولی شي ښه زده کړه وکړي. نو په ډېرو سیمو کې زموږ ښوونځي آبادي نه لري، ودانۍ نه لري، تعمیرونه نه لري. همدغسې زمونږ په مرکز کې چې کوم ښوونځي دي هغوی لا تر اوسه پورې د برېښنا سیستم نه لري. ستونزې شته، البته دروازې د معرف پر مخ تړلې نه دي. خلک خپلو ښوونځیو ته ځي. د نجونو فیصدي هم ښه ده، ځکه هلته په کونړ کې خلک د دې ته لیواله دي چې خپلې لورګانې او دا شته په ښوونځیو کې شته. هغه تعداد پوره ده. البته په ستونزو باندې دغه پښته چې کتابونه نه رسیږي په خپل وخت باندې صاحب ته یا د مسلکي ښوونکو کمبود ده. هغه همدغه سې د چاپېریال چې هغوی ته هغه د محیط چې همامېشه چې مونږ ګورو د کونړ کوم ولسوالۍ ته سفرونه ته زموږ زیات شی ماشومان زده کوونکي د شنه اسمانه لاندې او د باره کله چې باران وي او باد وي سیلۍ هغوی د کورونو ته رخصتي کوي. دغه ستونزې موجودې دي. البته په مجموع کې د معرفت مخکې چې کومې پرتي ستونزې د پخوانه نشته، یعنې دا نه چې اوس ښه د پخوانه نشته او د کونړ خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته لېږي. البته کیفیت یو څه کمزوری دی.
بله صاحب، ډېره مننه. او دا چې له پخوانه نشته او یو علت هم شاید دا وي چې ناامني وي، چې کوم ځای چې ناامني وي هلته نو طبعا چې نوي ښوونځي نه جوړیږي. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو، ورته وایم چې په کونړ خبرې کوو د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجي شیرزمین خان او په مشرانو جرګې کې د کونړ د خلکو پخوانی استاد استاد رفیع الله حیدری زموږ میلمانه دي. اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې لنوم 0909203540 بل شمیره د 0908225055 د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولې شي. رادیو ډاٹ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
مننه کاروان صاحب د سلام په وړاندې کولو سره ندی ولاز بلې د بل ارغنده بل سره شي ګان کلی وسیدم کې دا وخت لږ غزمینه
مهرباني کوئ.
بله کاروان صاحب، محترم او ملمنو ته سلام په احترام. تر څنګ می دوه پښتنې دي، هر یو سیره ته جواب راکوي. اول خو هغه ګاونډي دولت یعنی پاکستان نشي همیشه د کنول پر جنو ولسوالیو تو غنی ورېدل هلته زموږ ملکي خلک وزر کېدو، سروې وزر کېدو، خلک کډه کېدو، ډېر زیات مشکلات یې ورته پیدا کړي وو. دا پوښتنه دا وو تر څه اندازې مخه نیول شوې. دوهم پوښتنه مې دا ده چې هغه ځنګلونه چې د کونړ غره په غرونو ته ډېر ښه انځورې ورکوي، ډېر ښکلي ول، هغه ځنګلونه همېشه پرې کېدل، بهر ته قچا کېدل او د هغو مخه مو تر څه اندازې نیول ده.
مننه. سلامت اوسې کور ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ګران اوریدونکو سلامات. زم زه منشي صاحب سوال لرم کار ملمن جواب راکې. په بعض ما زه رسنۍ ډېر نه سم خصوص ازادي راډیو په یو برنامه کې ما اوریدل چې د کونړ ولایت مرکز ښار نابود ځای دی، دولت ورسره لږه انتقال کې بل ځای ته که اوس هم که په دغه اوسنۍ ښار باندې پروژې دلته پلې شي او مرکز ریاستونه دلته راوړل شي خو دا ښه کار نه دی. یو نوی ښار کوټ په جوړ کې حالت دی، ریاستونه او نور پانتون او میدان وایي حالت په سال کې دا بډېر شي. یو بل هم د فرهنګي کارونه په کونړ څنګه دی، رسنۍ څنګه دی، چې رسنۍ چې د خلکو غږ پورته کړي دغه رسنۍ ته باور وکړي چې معرفت او سات او ډېر کارونه پر مخ وړي دي. مننه.
سلامت حسین سر احمد صاحب او بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
تاسو سره بخیر جوړه.
سلامت حسین، مهرباني کوئ ځان معرفي کوي او پوښتنه وکي.
ایمن ولایت څنګه رنگولې دي بستات او ستام کاران او ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
شه خیر، تاسو وخت په سلام باندې متیروي پښتنه وکي مستقیما ز څنګه یم او تاسو څنګه یاست دا د دې وخت نه دی، لطفا پښتنه کوئ مستقیم ډول. خیر ټلیفون مقطع شو، ور به شو ملمنو ته. لومړی سناتور صاحب تاسو خبري وکړي، لومړی دی وکیل صاحب حاجی صاحب شیرزمین خان نظر څرګند کی. اوریدونکو ویل چې وای پر کونړ باندې د پاکستان توغندوی بریدونه لا هم دوام لري او کنه لري، او بلې د ځنګلونو دی وهلو پښتنه وکړه.
زه به تاسو عرض وکم چې دغه دوه مسلې چې دی د کونړ باندې د راکټي بریدونو سلسله چې دا خدا څو کړه دوام لري او په دې حصہ کې ولایتي ادارې، ولایتي شورا، زمنګل سونو، حتی زمنګ رسانه یو په ډېر جرأت باندې خپل आवाज پورته کړ او خپل غږ مرکزی حکومت ته رسولې. خو په دې څو ورځو کې تر اوسه پورې دغه تهدید چې دی یو څه اندازه کم شوې ده، او هغه په دې معنی نه ده کم شوې چې
هغه د پاره تدابیر نیول شوې دي. خو هغه فعلاً اوس د څو مدې کې چې تر اوسه پورې توغندي بریدونه نه دي شوي.
علت څه کېدای شي؟ علت څه کېدای شي؟ کپم دې اړه یو څه نورم توضیح ورکړي. علت څه دی کله پاکستان له خوا د بریدونه ودرې شي، څو میاشتو لپاره ودرې شي، کله کله پر لڅې هر ورځ د راکټي حملو خبرونه مشلرو، علت څه دی چې کله درې کله بیا پیلوي؟
تا خو بدبختانه وایم چې مخکې سناتور صاحب مرزو کو چې مونږه د خپل گاونډي د یو ډېر بیکار پالیسي او ډېر مغرضانه پالیسي سره مخامخ یو چې په ټول د دې څلور لسیزو کې همیشه زمونږ گاونډي ملک زمونږ په داخلي اموراتو کې مداخله کړې ده. هغه د خپل سیاسي موخو په نظر نیولو سره کله چې هغه باندې د دولت لخوا فشار یا بین المللي فشار زیات شي، هغه یو څه اندازه توقف کوي. خو کله چې دغه فشارونه کم شي یا د هغه هلته موخې نه وي، نو بیا دوی انداخ نه کوي. کله چې د هغه هلته نظامي موخې پیدا شي، هغه غواړي چې دغه سرحدي اولسونه د مشکل سره مخامخ کړي او د دوی نه ناجایزه ګټه واخلي، دا خلک به کور کی دغه سرحدي ساحه ځان تخلاص کی، نو په دې اساس باندې هغه خپل نظامی بریدونو ته ادامه ورکوي او هغه بریدونه زیاتیږي.
درست. او د زنګلونو په برخه کې هم که ځواب ورکړي؟
د زنګلونو پر اړه هم هغه زنګلونو قطعه چې په خوا شوې و یعنی تقریبا دو درې لسیزې مخکې دغه زنګلونو د کونړ د نورستان دغه ول شوی و، دې کې شک نشته چې هغه لرګي اوس هم پراته دي. اوس چې کوم ځنګلونه ول کېږي د دوی هغه مقدار یې ډېر کم دی. دا هغه سی ځایونو کې ول کېږي چې هلته د دولت بېخي لاسرسی نشته دی او د دولت رسیدګي نشته ده. هغه ډېرې لرې پرتې سیمې دي او بعضې ځایونونه چې هلته په مخالفین هم په دې پدې باندې پدغه ځایونو باندې حاکم دي، دا غوی د خپل ګټو په خاطر باندې هم کوشش کوي زنګلونه کته کی د زنګلونو کته په نسبي شکل باندې ډېر کم فیصدي روانه ده. تر اوسه پورې له حکومت او موږ نه یو بریالي شوی چې دې پروسې ته د پای ټکی کې د ځکه چې نامني د ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او کله چې امن نه نو خامخا زمونږ زنګلونه زمونږ معدنونه او زمونږ ټول عامل منفیه ذخایر چې دی هغه به تاراج کیږي.
بله صاحب، ډېره مننه. کور ودن سناتور صاحب حیدری، نثار احمد صاحب پوښتنه دا درلوده چې یا نظر درلود چې ویلې د اسادآباد موقعیت ډېر مناسب نه دی، داسې اورېدل کېږي چې دا په یو تنګ ځای کې دی، د پراختیا امکانات یې نشته. د ده نظر دا و چې بهتره ده چې نوی ښارګای جوړ شي او هر څه چې جوړیږي په هغه نوي ځای کې جوړ شي. څومره ورسره موافق یاست؟
د نثار احمد رور له احساس نه ډېره مننه کوم. البته د اسدآباد ښار په دې شول ځای کې په هغه وخت کې چې دا د مرکز په نوم نومول شوی دی، په همدې خاطر چې کونړ خپل یو غرنی ولایت دی، دلته هغه ځمکې موږ نه لرو، یو ولسوالۍ کې هم نه لرو چې مرکز هلته انتقال کړو. بل دغه اسدآباد چې دی نو ټولو ولسوالیو ته چې د کونړ دغه پنځلس اداري واحدونه دي او بیا دغه ټولې درې دي غرونه دي، نو دوی کولی شي چې د هرې درې د هرې ولسوالۍ خلک مرکز ته په یو وخت باندې دوی ته راځي او مراجعه کوي، په اسانۍ راتلی شي. ځکه یو چاو غونډه ده، نو فکر کوم ځای مناسب ځای ده. اوس په اوسني شاري پلان کې چې څومره موږ د ولایتي ادارې سره په رابطه کې یو، موږ د مروري ولسوالۍ سره نږدې چې دلته د اسدآباد او مروري په منځ کې فقط دا د کونړ سیند دی، نور داسې فاصله نشته. هلته دوی یوه ناحیه منظور کړې ده او زمونږ هڅې او کوششونه د ولسونو په مرسته د معمول قوم سره همدا دي چې د ښار دغه لمن پراخه کړو. د دغه اسدآباد دا رښتیا خبره ده چې دا هغه څه ظرفیت نه لري لکه اوس چې څومره د زمونږ د پوره شوي خلک د ولسوالو نه راغلي، یا نور کوم غواړو چې د سیاسي شیان جوړ کړو چې د هغې نه خلک استفاده وکړي. دا منو چې دا ستونزې شته، خو د ښار د پراختیا لپاره پلان هم شته دی، تر اوسه پورې تطبیق شوی نه ده. زمونږ هیله هم دا ده انشاءالله په مرکزي حکومت هم غږ کوو، د ولایتي ادارې سره هم همکاري وو او هغوی ته هم په کراتو دا خبرې کړي. څو د اسدآباد دا شته ښار اوس هم زیات ریاستونه د اسدآباد د ښار نه د مرکز په ساحو کې د نوآباد نه لاندې دلته موږ دولتي ځمکې لرو، زمونږ یو څو ریاستونه هلته لاړ، ګمرک هلته لاړ، زمونږ د اقتصاد ریاست هلته لاړ، او د معارف یو څو مدیریتونه هلته تللي. نو موږ هم کوشش دا کوو چې ښار پراخه شي، په همدغه ساحه کې پراخه شي، ځکه دغه یو موزون او ټولو ولسونو ته د منلو وړ ځای دی. بل د هغې پوښتنه د فرهنګي کارونو په حساب باندې و، په کونړ کې فرهنګي ټولنې وجود لري، مدني نهادونه دي، هغوی وخت په وخت باندې خپلې ادبي ناستې کوي، خپل مشاورې جوړوي، او د هغې دپاره د نورو ولایتونو نه خلک راځي، مېلمانه راځي. دغه څو ورځې وروسته موږ انشاءالله پلان کې لرو د کونړ سیند مشاعره، چې د ډېرو کلونو را په دې خوا د کونړ ټول فرهنګیان په هغوی کې د هغې دپاره تابعه نیسي. انشاءالله فرهنګي هڅو شته، فرهنګي ځوانان هم شته دي، او د هغې دپاره کار هم کوي. همدغرنګ د رسنیو په برخه کې اوس دغه سوشل میډیا ده چې زیات استفاده د ځوانان مدني نهادونه هم د دغې نه کوي. په کونړ کې به رسنۍ یو څه ضعیفه دي، کمزوري دي. زه داخلي رسنیو ته اشاره کوم، ځکه دلته هغه چې استازي او خپل خبرنګاران نه لري، مثلا که شمشاد دی، که طلوع ده، که لمر دی، یا دغه نور اریانا نور تلویزیون نه دي، دلته خپل دغه نه لري، د خبریالان نه لري. خو ځوانان اوس هغه تنده په فیسبوک او یا د ټویټر د دغه لارې نه خپل هغه تنده ماتوي، او هغه ستونزې او مشکلات چې په کونړ کې دي هغه شریکوي د نړیوالو سره، د مرکزي حکومت سره. یوازې زه فکر کوم دلته موږ یو د شمشاد تلویزیون خبریال لرو، یو د دولتي تلویزیون چې هغه هم دولتي او هغه خپل کارونه پسې هغه خپله لایحه لري، هغې باندې کار کوي. نور د رسنیو په برخه کې کونړ راډیوګانې، د ازادۍ راډیو ده، د امریکا یا دغه نور بي بي سي، دغه ته یو څه لاسرسی شته. په داخل کې چې کوم په کابل کې تلویزیون نه دي، مطبوعات دي، هغې ته د کونړ خلک ډېر لاسرسی هم نه لري، د هغې کوریج هم دلته نشته، ضعیف دی. او دغه ځوانان یوازې د فیسبوک یاره دغه لارو نه خپلې ستونزې او هغه پراته مشکلات چې ورته دي، د هغې د لارې شریکوي، هم د چارواکو سره، د نړۍ سره، هم د کابل سره.
ډېره زیاته مننه کور ودن. وکیل صاحب شیزمین خان، تاسو مخکې یو اشاره وکړه چې قانون هم په د دولت د وسلوالو مخالفینو یا د نورو وسلوالو یا خپل سرو کسانو لخوا لوټ کیږي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې داسې راپورونه شته، په کونړ کې هم کوم کان شته چې یا قانون شته چې د غیر مسؤولو کسانو له لورې لوټ کیږي؟
او په کونړ کې هم درې پیس کې بعضې قانونه موږ لرو چې هغه د غیر مسلو کسانو لخوا لوټ کیږي. په خاص کونړ کې لرو، په خاص کونړ کې بعضې موږ معدنیات لرو، کرومایټ دي، بعضې دي چې هغه هم په غلا باندې د غیر مسلو کسانو لخوا کیندل کیږي او د هغې نه استفاده کیږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو. ازادي راډیو د تحصیل ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده، د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجي شیرزمین خان او په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری زموږ بلبانه دي. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم کاروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما پوښتنه په دې شکل باندې ده چې په کونړ کې په څومره حالو مطلب د خلکو ستونزې حل کیږي، او حکومت په سیمه باندې کوم بند شته او که نه؟ زه د لاور خان خبرې کوم له ننګرهار څخه. بس مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب داد او محترم انفان سامنے کرامات باندې کوم.
سلامت اوسې.
نبیل صاحب تم د کونړ د آزادۍ راډیو د محترم همکارو ته حضرت مننه کوم. خو بد وخت نه په دې برخه کې زه یو انتخاب لرم. تیر وخت هم زمون د کونړ ته وخت نمبر وو، په هغه وخت هم زمانه لرل یو د پوهنتون استاد شهاب او بل د خود رئیس و غالبان.
بله بله.
په دې برخه کې باید تاسو هغه څوک مېلمه کړئ چې د حکومت په موقف کې وظیفه لري، دند اجرا کوي. دا موږ فکر کوو د کونړ ولایت امنیتي وضعیت نن سبا ډېر خراب دی، ځکه په ښار په کمربندونو کې حملې کیږي، د حکومت کارمن وژل کیږي، هیڅوک یې پلټنه او تعقیب نه کوي. بل چې دا په کونړ ولایت کې د توکو استعمال زیات شوی، خرید پروس زیات شوی دی، په بازار کې بخلاص سر خرڅېږي، هیڅوک د دې مخنیوی نه کوي. والی زما دغه مېلمنو دا پوښتنه ده چې په دغه برخه کې تاسو حکومت سره همکاري کړې ده او څنګه دغه پدیدې مخه ونیسئ؟
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. کور دې ودان شوسو زموږ خبره دې وکړه. زموږ خبره دا و چې موږ بلنه ورکوو چارواکو ته، والی ته، نورو ته، خو چې کله نه حاضریږي نو بیا نو دا په دوی پورې اړه لري. ښه ده چې تاسو دا موضوع یاده کړه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سروان صاحب ته او ټولو اوریدونکو او محترمو میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
د محترم میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې د کونړ په ولایت کې د مکاتبو او د مدارسو وضعیت څنګه ده؟ یا په هغو سیمو کې چې د مخالفینو یا د طالبانو په لاس کې دي، هلته مکاتب فعال دي او مدارس فعال دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دلته شبکې د تلیفون کمې شبکې فعال دي او څومره کار کوي؟ د شپې لخوا نه بندېږي؟ دا زما دوې پوښتنې.
ډېره مننه. ستاسو اولې پوښتنې ته ځواب ویل شوی دی، مفصلې خبرې وشوې. تاسو خبرونه اتمن له سره نه ده اورېدلې. یو بل اوریدونکی مخلو، بیا میلمنو ته ورځو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سروان صاحب نجیب الرحمن ما کوس کنل د برکاش کوټ نه خبرې کوم. علامه له تاسو سلامونه علیکم. بعد سلامه
سلام
پجری بابا کی کوم پول دی د دې د غونی په اړه کې دی والی سره خبرې کړې ده کنه دغه پول کې زیری بابا څخه چې څنګه لیدلې ده؟
خاسب ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به میلمنو ته ورشو. لومړی وکیل صاحب شیرزمین خان، تاسو که لومړنی اوریدونکو ته وایئ چې د کونړ د روغتیایي وضعیت څنګه ده؟ څومره روغتونونه او کلینیکونه څومره فعال دي؟ او د بند په برخه کې هم وایئ. د بند په برخه کې خو تل ویل کیږي چې په کونړ کې به بند جوړیږي، کله به جوړ شي؟
د دې رابطه د کلینیکو روغتیایي خدماتو په ایسه کې باید ویم چې موږ په ټولو ولسوالیو کې او حتی په بعضې لرې پرتو سیمو کې زموږ کلینیکونه شته او زموږ کلینیکونه فعال دي. یوه ډېره لویه ستونزه چې موږ لرله د کونړ ولایتي روغتون په رابطه باندې، چې کونړ ولایتي روغتون تقریبا یو سل شل بستر روغتونو او د کونړ ولایت ته مرکزي نورستان او شرقي نورستان ولسونه او مریضان هم مراجعه کوي. خو دغه ستونزې کې د ولسونو په همکارۍ، د ولایت مقام په همکارۍ باندې کونړ کې 200 بستر روغتون منظور شوی دی او انشاءالله تعالی د دې په تکمیل سره به زمونږ نور صحي مشکلات به هم حل شي. پنا یو مشکل چې په روغتیاي برخه کې موږ لرو، وسو مستر په نوم د لید باندې د موسسي قرارداد کړي د دې د خدماتونه ولسونه خوښ نه ښکاري. شکایت کیږي چې د دوا په وخت باندې نه رسي، خدمات نشي ارزه کوله. چې په دې رابطه ولایتي ادارې، ولایتي شورا، د اړوند ادارو، اړوند موسسو سره ناسته کړې ده. حتی وزارت صحت هم، روغتیا وزارت سره هم دغه مشکل شریک شوی دی او هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې دغه تشه به موږ ګډه کړو.
بله صاحب، او د بند په ارتباط څه وایست؟
د بند په ارتباط خو زه دومره ووایم چې د کونړ کې د سره تاغ بند د داود خان په وخت کې سروې شوی دی. څاګي بند د دې سروې شوی دی. بعضی بندونه نور په کونړ کې ډیر بندونه دي چې هغه د توکې کې د بند دی چې هغه والا کانال دی، هغې کې 50 میگاواټ برق سروې شوی ده. دغه د کونړ ولس، ولایتي شورا او د کونړ اداري دا وخت په وخت باندې دغه د کونړ د اوبونه د ښې استفادې په خاطر نه تنها د کونړ اوبه د کونړ لپاره بلکې د کونړ د اوبو په سر باندې چې بندونه جوړ شي دا د ټول افغانستان لپاره، حتی نیمایي افغانستان لپاره دا کفایت کوي. خو دلته موږ بعضي اقتصادي ستونزې هم لرو او هم جوار ملکونو سره سیاسي ستونزې هم لرو. نو تر څو دغه ستونزې حل شي دا اقتصاد غواړي، دا ډېره سرمایه ګذاري غواړي. ډونر نشي کوي، نه غواړي چې په داسې حالاتو کې موږ ته داسې لوی بندونه چې هغه زمونږ د زیربنایي پروژې دي زمونږ د دې ولس اړتیا ده. خو بیا هم د ساګي د بند په رابطه باندې ولسمشر انشاءالله تعالی ولس ته ډاډ ورکړی دی دا چې د دې عملي کار به څه وخت پیل کېږي دا نو د مرکزی حکومت پورې
اړه لري. ډېره مننه ایداری صاحب. بل اوریدونکي صافي صاحب ویل وای په کونړ کې په ښکار ډول مخدر مواد خرڅېږي. ځینې نور شکایتونه هم درلودل چې یو شمېر له د کونړ له دولتي ادارې سره ارتباط لري، لیکن په دې ځینو مسایلو کې چې تاسو ته هم معلوم دي، آیا تاسو له والي او نورو چارواکو سره خبرې کړي دي چې دا مشکلات حل کړي، توجه ورته وکړي؟
بله بله، دغه ورور دغه چې کوم خبره وکړي زه ته دومره کونړ کې ستونزې شته، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې دي یعنې په کونړ کې هم دا ستونزې شته. زموږ په ښار کې خلک ضرور کېږي چې څه موده مخکې دا پېښه بیا تکرار شوه، ځوانان را ووتل، مظاهره وکړه، حکومت هم خپل هغه آمادګي چې دوی لري ولسونو سره شریکه کړه، او د نورو پېښو چې نه به کېږي د هغوی اطمینان یې ورکړ. موږ هم په څو وارې باندې د ولایتي ادارې سره، البته قومندان چې راغلی قومندان د خلکو سره اغسي چې ولسونه د قومندان سره همکاري وکړي او یا یو قومندان ښه مدیریت وکړي. دغه اعتراضونه شته په کونړ کې موجود دي، په رهبرۍ د امنیت کې چې کوم مشکلات دي ستونزې دي هغه په خپل ځي دي. البته زموږ نور امنیتي ځواکونه پولیس یا محلي پولیس چې په کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده، هغوی شپه ورځ لګیا دي خپل کار کوي. خو دا چې کونړ داسې یو سیمه ده، غرنۍ سیمه ده، او دلته دښمن کولی شي چې په ډېر اسانۍ خپل هدف ته ورسیږي. کوشش هم دا ده هر ورځ چې کله موږ د ولایت سره د ولایتي ادارې سره کښېنو په همدغه باندې بحث شي، او دغه موضوع انشاءالله یو حده پورې چې تر اوسه لا پېښې نه دي شوي انشاءالله خدای د نورې پېښې نه کوي. خو کوشش هم دا ده چې د امنیت په اړه باندې ډېر فوکس وشي، او زموږ امنیتي ارګانونه لکه څنګه چې ښایي ماغه چې خپلو وظایفو ته لاړ شي، خپلې وظیفې اجرا کړي په مدیریتونو کې، د دوی په اداراتو کې چې د دوی ناراضي د دوی په راز کې چې څوک موجود دی، هغوی که مرکزي حکومت سره موږ دغه ستونزه شریکه کړې، که داسې یو نوی څوک راشي چې دلته د پولیسو د ښار امنیت وساتلی شي، او دغه خلک او خپل پولیس سره همغږي کړي، دې سره موږ هم همغږي د مرکز او دغه ستونزې هم د دغه سره شریکې کړي دي، د مرکز سره هم او د ولایتي ادارې سره هم. نور دغه د شبکو په حساب چې کوم روز خبره وکړه د ټلیفوني، زه فکر کوم په کونړ کې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعال دي، کار کوي. فقط د تیز درې په ولسوالۍ کې د ډېر وخت راهیسې چې کال دی کېږي، یا د کال نه زیات کېږي، چې د تیز ولسوالۍ د خلکو هغه پایګانې چې په لارو کې ولاړې وي د مخالفینو لخوا برغل شوي دي. او تر اوسه پورې زمونږ ډېرې دغه ولسونه چې تقریبا درې ولسوالۍ دي د چپې درې پورې، دغه خلک د دغه نعمت محروم دي. په بار بار باندې د حکومت سره د ولایتي ادارې سره خبرې کړي دي، اطمینان یې راکړی، انشاءالله په دې باندې باوري چې څومره ژر کېږي او دغه بیرته د خلکو دغه مشکل حل شي چې دغه خلک د ټلیفون نه استفاده وشي. کړی د زیړي بابا د پل په اړه چې مجیب الرحمان ډېر خبره وکړه، دغه پل د څو کلونو وړاندې چې کله هغه ډېر لوی سیلاب راغلی و، د هغې سره دغه پل ونړېد، وران شه، خراب شه، چې دغه د کونړ یو سرمایه و. بل دغه خلکو هغه نږدې پاتو زمونږ سره د کونړ سره د میرات سره ټول په خواشینی وو، او همیشه هم د حکومت سره دا خبرې کړي. البته پول ډېر لوی دی، دغه یو دغه ته ضرورت لري چې زموږ حکومت بېرته په ملي بودیجه کې بودیجه بځای کړي، او بېرته دغه پول ورغه. یوازې دغه پول نه دی، موږ نورې ډېرې لارې لرو چې هلته زموږ د زده کوونکو مشکلات دي، د محصلینو مشکلات دي، یا زموږ د زراعت ستونزې دي او مشکلات دي. کونړ یو زراعتي ولایت دی، بعضیانو ته موږ د ولسوالو نه نه شو کولی چې مرکز ته په دې سبزي کوي یا نور شیان کوي چې راورسوي. همدغه پلونو د ستونزو سره کونړ مخ دی. نو هیله مې دا ده د مرکز د حکومت مرکزي حکومت نه، او دا مې همیشه په دې تاکید کړی چې زمونږ د زیړي بابا پلونه ورغی، او د دې په څنګ کې نور داسې پلونه جوړ کړي چې د خلکو تګ راتګ مرکز ته او د یوې ولسوالۍ نه بلې ته او دغه سړکونو ته نږدې شي، دغه فاصلې رالنډې شي، دغه په تجارت باندې ښه اغېزه کوي، یعنې په زراعت کې او په نورو شیانو باندې هم. یو موضوع چې د مخکې د وکیل صاحب مو ته اشاره وکړه، د کونړ د سیند بندونو موضوع ده چې دا تر ټولو مهمه ده، او د کونړ د خلکو هغه تر ټولو یوه ستره هیله همدا ده چې د کونړ د سیند برېښنا کوټونه جوړ شي. د کرزي صاحب په وخت کې یو پروژه د غوټکور په ولسوالۍ کې د 2.1 میګاوټ ظرفیت باندې منظور شوې ده، چې لا تر اوسه یې کارونه خلاص نه دي. تېره ورځ چې کوم معلومات موږ وکړه، دوی وایي چې موږ 90% کار خلاص دی، 90% پاتې دی. وګورو چې رښتیا هم دغه ظرفیت چې دوی په کاغذونو کې په پروپوزل کې ورکړی 2.1 میګاوټ چې دا تولید دوی لري یا دغه ظرفیت دوی لري، نو ځکه خلک چې شکایتونه کوي موږ هم چې لیدلي او د نږدې نن ساحه کتلي زه فکر کوم دغه ظرفیت باندې برېښنا به تولید نه شي کړی، خو بیا هم د دغه یو بند نه بغیر نور په کونړ کې د برېښنا په اړه باندې فقط تشې اوازې دي او ژمنې دي وعدې دي تر اوسه د ولسونو سره نه دي عملي شوي، ځکه بانک جامع یو وخت اعلان وکړ چې موږ دوه برېښنا کوټونه چې یو د تعجیب په سیمه کې او یو د اسمار نبر د شالفر سره په دغه ساحه کې مونږ تثبیت کړي دي او د هغې ټول ډیزاین او شاهین خلاص دي، کارونه خلاص دي، خو تر اوسه په کار شروع نه شو. همدارنګه که د سره تاق موضوع ده، په هغه خو یو ملي موضوع ده او برېښنا د کونړ سیند ظرفیت د دې لري چې ټول افغانستان ته برق ورکړي، د ټولو ولایتونو ته برېښنا ورکړي، خو دا چې موږ خپله ملي بودیجه نه لرو او په دې باندې هم پوهېږو چې د نړیوال هغه چې مرستې تر اوسه پورې په اتلسو کالو کې د افغانانو سره نه دي کړي چې هغوی د زیربنایي پروژې وکړي، د خلک ته دې په کار شي او د خلکو ستونزو ته هماغسې چې رسیدګي وشي، تر اوسه داسې پروژې باندې هغوی هم سرمایه ګذارونه ده کړې. البته زموږ کوشش او هڅه دا ده اوس چې د ولایتي ادارې سره په رابطه کې هغوی ژمنه کړې چې موږ د اسداباد دغه برېښنا کوټ چې 2 میګاواټ او د مخکې نه 1 میګاواټ چې د هغې تولید هم ډېر کم شوی، نه پوهېږم 40 یا 45 کیلوواټ ته راښکته شوی، نو دغه ترمیم و چې موږ سره برېښنا ریاست وعده کړې او هیله مو دا ده چې خپلې وعدې ته رسیدګي وکړي. د نغلونه د زموږ انتقالي برېښنا وه چې هغه د کرزیشه په وخت منظور شوې وه، په دولتاتو ته تللې وه، تر اوسه هغه موضوع ګونده ده. د برېښنا شرکت دا ځل چې د ولسمشر سره راغلی و رئیس هغې هم د کونړ له خلکو سره وعده وکړه چې دغه موږ ته تدارکاتو ته ورکړی. زموږ هیله دا ده چې څومره زر کېږي دغه د نغلونه چې کومه برېښنا راځي او دغه راورسوي د کونړ خلکو ته، ځکه دلته زموږ د کونړ پوهنتون، د کونړ محصلین او ټول خلک چې پښتو وبو کې چې د کورونو نظر چاپېر سیندونه روان دي خو برېښنا نه لري او دغه ستونزې سره د کونړ خلک مخ دي.
ډېره زیاته مننه حیدري صاحب. وکیل صاحب شرزمین خان یو څو پیغامونه لرو، خصوصا په دې پیغامونو کې یو دوه چې د داعش په اړه دي، هغوی ته که ځواب وایست. یو خو سراج الحق له کونړ لیکي، وایي د چپې درې ولسوالۍ د هواري د کلی څخه دا پیغام درستوم، وایي د چپې درې ښوونځي د داعش لخوا تړل شوي دي، باید ژر تر ژره د هغو غم وخوړل شي. د هم لیکلي چې درې ښوونځي تړل شوي. قیام الدین په نامه یو بل اورېدونکي له پلچرخي زندان څخه لیکلي، وایي زما زه د کونړ اوسېدونکی یم، اوس کونړ معیاري محبس لري، نو ولې د کونړ بندیان باید په مرکز کې وساتل شي؟ سبحان الله نبیل ساپی له کونړ لیکلي دي، وایي که د مخدرو موادو خرید زیات شوی نو ولې مخه نه نیول کیږي؟ شیرافان، البته مخکې صافی په نامه یو اورېدونکو ټلیفون کړی و، شیرافان ارمان د کونړ له ولایته لیکلي دي، وایي امنیتي ځواکونه باید داعش ختم کړي ځکه چې د طالبانو سره په خبرو پوهیږو. بل اورېدونکي جعفری په نامه لیکلي دي، وایي داعش خارجیان دي او که داخلي خلک دي. ایوب له زابل لیکلي چې زه معلومات لرم چې حکومت د داعش ملاتړ کوي، نو دوی ته که تاسو ځواب ورکړئ شیرزمین خان صاحب.
اول خو زه ته عرض کوم چې د مکاتبو په رابطه باندې څه مکتبونه چې په چپ دره کې تړل شوي وو، خپل د معرف د ریاست نظارت مسولین هلته تللي وو او هلته فیسبوک پاڼه کې وو، همداسې مونږ ته اطمینان راکړو چې مونږ د اکثریت مکاتب بیرته خلاص کړي دي، هلته مونږ په هغې باندې کار کوو او کوم یو چې بندي په هغې باندې هم معرف ریاست او چپ ادارې ولسوالۍ په هغې باندې کار کوي. انشاءالله مونږ امید لرو چې د معرف ستونزه به ختم شي. بل مسله چې دا داعش څوک دي، په افغانستان کې ټول جنگي ډلې چې دي په هر نومه او په هر ادرس کې په هغې کې داخلي خلک هم دي او خارجي خلک هم شتون لري. دا مونږه د خارجي اتباعو شتون هم مونږ نشو ردولی، خالي خارجي اتباع هم په دې کې شتون لري، ځکه چې د دوی هغه خارجي اتباع چې د دوی په څنګ کې دي، د دوی په رهبرۍ کې دي او هغه استخباراتي شبکې چې دوی سپورټ کوي، طبعا د دوی هغه ټول مالي امکانات هغه دوی هغوی ته برابروي.
بله صاحب، اوس به بیا اورېدونکو ته ورشو. د ټلیفون له لارې اورېدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه.
بلې سلامونه ونې کې له سروان صاحب ته او تر څنګ محترم او مېلمنو سلامونه کوم. زه عبدالقاهر وطن دوست یم د پروان امریکا نیولې ده.
مهرباني کوئ وطن دوست صاحب.
محترم اول پوښتنه خو مې دا وه چې دغه په کونړ کې د داعش ډله چې دا د کومې خوا راغلې ده او کومې خوا دې نه حمایه کېږي او د کوم هېواد لاس ورسره دی که نه؟ دا خو ډېر لرې ځای دی.
په دې موضوع وطن دوست صاحب خبرې وشوې، په دې موضوع ډېرې خبرې وشوې، که بله پوښتنه لرې؟
مننه مننه. بله پوښتنه مې دا ده چې دا سرحدي ولایتونه چې دي د دو کې اکثر پردی پیسې چلیږي، یا په دې کونړ کې هم خارجي اثر چلیږي که نه چلیږي؟ دا پوښتنه مې
کور دې وطن. مننه. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم. سروان صاحب تاسو درنو مېلمنو ته سلامونه وایم. فریدون صافی د لغمان.
سلامت اوسئ صافی صاحب، مهرباني.
مېلمنو نه دوه پوښتنه لرم. اول پوښتنه دا ده چې په تېرو کلونو کې د کونړ ځنګل داسې په بېرحمانه ډول وهل کېدل، او اخوا سرحد نه اخوا وختله، نو دوی کوم هڅه کړې، کوشش کړې، یا څوم تکرارېږي دا کار او که نه؟
بله، دې ځنګلونو په باره کې هم صافی صاحب خبرې وشوې. بله پوښتنه مو څه ده؟
بله پوښتنه مې دا ده چې د کونړ کې داسې ځمکه شته چې دا د معلمینو یا د مهاجرینو او د شهیدانو وارثینو ته
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم. سراج الحق یم د کونړ ولایت چپیدری ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
بلې
مهرباني کوئ صاحب.
مېلمنو نه مې دا غوښتنه ده چې د کونړ ولایت د چپیدری په ولسوالۍ کې چې کوم جنگ د داعش او د طالبانو ترمنځ وشو، اوس خو طالبان په شاتم بول شوي دي او داعش په سیمه کې حاکم دی، نو باید چې دولت دلته عملیات وکړي. موږ ته لار بنده ده وروره، چپې درې ته اوړه نه را پرېږدي، نور مریضان نه را پرېږدي، لار بنده ده، باید ژر تر ژره زموږ هم وخوړل شي.
صحیح مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم. حضرت محمد خیر خواه د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ نه تاسو سره په لین.
مهرباني. خیر خواه صاحب،
زما د مېلمنو نه دا پوښتنې دي چې ولې ولایتي اداره نشي کوی چې پاکستان باندې دا پاکستان دغه توغندي بریدونه بند کړي؟ ولې جواب نشي ورکوی؟ او بل دا کونړ چې بېرحمانه ځنګلان قطع کېږي، دې کې ټول د ولایتي ادارې لاس ده،
خیر خواه صاحب. دوی ویل چې اوس نه وهل کېږي ځنګلونه، زموږ مېلمنو ویل او وایي چې یوازې په هغه ناامنو سیمو کې
هماغه ناامنه سیمې دي چې په امنه سیمه کې هم قطع کېږي، حکومتي چارواکي زیات ورسره لاس لري. دا ولې څنګه تاسو نشي کولی چې دا منع
کړئ؟ نو خو دا مو ووایاست چې کله چې ځنګلونه وهل کېږي دا لرګي در چارتراش څنګه انتقالي شي، له کومې لارې؟
دا کم لار چارتراش انتقالېږي ننګرهار ته په عمومي سړک باندې انتقالېږي، دې کې زیاتره حکومتي چارواکي ورسره لاس لري. دوی دا څنګه نشي کولی چې دغه چارتراش بند کړي؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو مېلمنو ته. نو لومړی ښاغلی حیدری صاحب، تاسې مهرباني وکړئ، او پاکستاني روپۍ آیا اوس هم چلیږي په کونړ کې لکه یو شمېر نور سرحدي ولایتونه چې د افغانیو په ځای خلک په پاکستاني روپیو باندې معامله کوي؟
بلې دا ستونزه ډېر پخوانه ده، او اوس هم په کونړ کې لکه څنګه چې په ننګرهار او یا په نورو سرحدي ولایتونو کې په هرات کې او په دغه ځایونو کې چې څنګه نورو پیسې چې چلول کېږي په کونړ کې هم دغه ستونزه شته. تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلي او بریالي شوي نه یو چې د دغه مخه ونیسو، ځکه داسې یو منظمه پالیسي د ښاروالۍ لخوا نه ده جوړه شوې چې خلکو ته هغه نرخونه چې په کالدارو دي، ځکه کالدار اوس د افغانۍ په مقابل کې ټیټه ده. دلته چې یو څوک مراجعه کوي دوکان ته ورځي یا هوټل ته ځي یا د نور شیانو سودا کوي، نو هغوی مجبور دي چې کالدار استعمال کړي، ځکه دلته که یو شی په لس کالدار دی ورکوي هغه په لس افغانۍ دی ورکوي، نو خلک په دې کې تاوان کوي، د ولس تاوان دی. نو ولس که تکه داسې یو ښه طرحه جوړه شي، نو ولس نفرت لري، کرکه لري د پاکستاني روپۍ نه، او دا چې خلک غریب دي، بېکاره دي، روزګار یې نشته، او تر اوسه داسې یو عملي طرحه نه ده جوړه شوې د ښاروالو لخوا نه چې دا خلک په دې قانع کړي چې دا تاسې په دې کې تاوان نشته، دا تاسې دغه جنس چې اخلئ خرید کوئ یا فروش کوئ په هغه ساتو روپۍ نه ځي، ستاسو پیسې دې ځای نه ځي، نو دغه ستونزه شته. کنر کې اوسه پورې او دغه زمونږ غوښتنه ده په چارواکو باندې باندې شفاک کړی بین به درکړو څو مخې ونیول شي.
ډېره مننه.
چې د ځنګلونو موضوع د ځنګلونو په موضوع کې چې مخکې وکیل صاحب کومې خبرې وکړې زما هغه خبرې تاییدومه. ځنګلونه هغه سیمو کې چې دي ناامنه سیمې دي هلته اوس هم وهل کېږي. البته قاچاق کېږي، د قاچاق مونږ نشو ردولی، قاچاق د خیوې د لارې کېږي چې هغه هېڅ کنر پورې اړه نه لري. هغه د ننګرهار ولسوالي ده چې وخت کې د ننګرهار تیل و تیر والي هیات چې دا جرات وکړه او په هلته دوی عملیات وکړه، هغه لرګي راویشته د خیوې ولسوالۍ نه، هغه اعلان کړل ویوړه دولتي کړه. اوس هم تېره شپه د څوکۍ په ولسوالیو کې یو تعداد قاچاقګرو هڅه کوله چې دغه لرګي د اوبو د لارې په سیمې کې انتقال کړي او وباسي او جلال آباد او بیا دغه لارې نورو ځایونو ته ویشي. هغه د څوکۍ پولیسو نیولي وو چې دا اوس هم هغوی د تحقیق لاندې د څارنوالۍ ته معرفي شوي. حکومت هم له دې د خپل وس کوي. البته ولسونه همکاري ډېره ضرور ده. ولسونه چې دلته زموږ قومي جوړښتونه دي هغوی تل هڅه کړې ده چې د خپلو قومي شوراګانو د قومي پاړو او دودونو په بنیاد باندې د دغې مخه ونیسي او هدف پورې مخه نیول شوي. دا چې هغه سیمو کې وهل کېږي هلته د حکومت رسیدګي نشته، هلته خلک نه ځي، نو دغه ستونزه شته ده. د همدغه خیر معدنیت دي زمونږ د خاص کنر په ولسوالۍ کې د کرومایټ کومه تیږه چې دا قیمتي ډبرې دي. تاسو فکر وکړئ ډېر وخت راهیسې دغه قاچاق کېږي پاکستان ته ځي، دغه سیمې ورته نامنه کړې او په دغه کې زه دا نه رودومه چې دوی کې به زمونږ بعضې حکومتي چارواکي چې هغه په ټیټه کچه باندې پولیس یا مثلا امنیتي ارګانونه بعضې دا به داخلي د لږو قاچاق به هم داخلي. خو بیا هم په لوړه کچه دا موضوع نشته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ حیدري صاحب. صرف یوه دقیقه وخت لرو وکیل صاحب شیر زمین خان، که د مهاجرو په ارتباط تاسو د اصحابي صاحب پوښتنې ته ځواب ووایئ چې د مهاجرو او د شهیدانو د ورثو لپاره د ځمکو د ویشلو کومه سلسله شته او کوم پروګرام شته او آیا امکانات یې شته او که نه؟
منګا زراعت یو خاتم سین دی او بل خاتم غر دی. زمنګ زراعت زمکی د ساحه چې هغه ډېر منګا هغه کې د مهاجرو د پاره، د استادانو د پاره، د شهیدانو د پاره منګا هغه د پاره پکې خارګوټی جوړ کو. د سه ملک زمکه مونږ نه لرو. مخکې څه تعداد مهاجرو هغه په خاص کو ډل کې ځای په ځای شو دي، خو تر اوسه پورې من په دې نه وی توانېدلې چې هغه په منظم هغه ساحه منګه د یو شارګوټي باندې تبدیل کړو، ځکه یو ستونزې هلته د محل د خلکو دي او ستونزې د ځمکو هم دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان دولتي شورا منشي
باندې مرکزی حکومت ته پیشنهاد کړی دی چې هم جواره ولسوالۍ کې زمونږ د مهاجرینو شهیدانو او مالی د پاره د خارګوټ جوړولو زمک د
ورکورو د ډیر مننه، سلامت اوسئ. د کنر د ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان او په مشرانو جرګه کې د کنر د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگر زی مستانہ ملا بدار ملری وقت برازی رازی فخر ونی ولی انداز داس اوکڑا
مینی کی لپ غریو نی ولی انداز دا سے اکڑا مینی کی لپ غریو نی ولی انداز دا سے اکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری